پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مو زه فریبا ظاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې اوري چې د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي د سولې د خبرو اترو لپاره ښه فرصت برابر سوی او وسله وال مخالفین باید له دې فرصت څخه ښه ګټه واخلي. نور راپورونه هم لرو خو خبرونه اجملاً د افغانستان او نړۍ په مهمو خبرونو پیلوي.
د فاریاب جوزجان ترمنځ لوی لاره چې د جګړو له کبله تړل شوې وه نن د ترافیکو پر مخ بیرته پرانستل شوه. د کونړ امنیتي چارواکي وایي د ماڼوګي ولسوالۍ کې د ګډو ځواکونو په پوځي عملیاتو کې 5 مخالف وسله وال وژل شوي دي. او د چین حکومت تایید کړی چې د انټرپول پولیسو د پخواني چینایي مشر منګ هنګوای څخه د بډو اخیستو او نورو نامعلومو جرمونو په خاطر تحقیقات کوي. د فاریاب جوزجان ترمنځ لوی لاره چې د جګړو له کبله تړل شوې وه نن د ټرافیکو پر مخ بیرته پرانستل شوه. د فاریاب چارواکي وایي په سیمه کې پوځي عملیات 15 ورځې مخکې پیل شوي وو. د فاریاب د امنیه قمندانۍ یو ویان عبدالحکیم یورش نن ازادي راډیو ته وویل د فاریاب د مرکز میمونۍ او اندخوی ولسوالیو ترمنځ د لارې د خلاصولو لپاره بهرنۍ ځواکونو او افغان پوځیانو په ګډه 15 ورځې مخکې پوځي عملیات پیل کړل. د فاریاب جوزجان ترمنځ غزیدلې لاره له اوږدې مودې راهیسې نامنه ګڼل کېږي. ښاغلي یورش وویل چې په تېرو 24 ساعتونو کې د فاریاب په خواجه سبز پوش او شیرین تګاب ولسوالیو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې 10 وسلوال طالبان وژل شوي. اخوا د افغانستان په لویدیځ کې د 201 ظفر قلی وردو چارواکي وایي چې وسلواله جګړه کې شپږ وسلوال طالبان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د دې قلی وردو مرستیال ویان تورن محمد یاسین حیدری نن ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو ته دغه مرګ ژوبله تیره شپه وروسته له هغې واوخته چې اول دوی په جوان ولسوالۍ کې د ملي اردو پر پوسته حمله وکړه. هغه زیاته کړه
بعد از چندین ساعت درگیری 6 تن طالبان مسلح کشته شدند.
خغلی حیدری وی تر 3 ساعت جګړې وروسته شپږ وسلوال طالبان وژل شول او د بشری منبع د یو رپورت لمخې 15 تن نور سخت ټپیان شوي دي. د خغلی حیدری په خبره په دین خطه کې د ملي اردو یو سرتیر هم وژل شوی او بل ټپی دي. وسلوال طالبانو په بادغیس کې د دې شوی جګړې په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د کونړ امنیتي چارواکي بیا وایي چې د ماڼوګي ولسوالۍ په شوړک دره کې د ګډو ځواکونو په پوځي عملیاتو کې 15 مخالف وسلوال وژل شوي. په ختیځ کې د 201 سیلاب کلی اردو ویان محمد هارون یوسفزي نن دوشنبه ازادۍ راډیو ته وویل دغه پوځي عملیات پرون پیل شوي. د ښاغلي یوسفزي په خبره په دې پوځي عملیاتو کې ګډ ځواکونو ته کوم زیان نه دی اوښتی. تر اوسه د دولت وسلوالو مخالفانو د حکومت د دې دا پاړم څه نه دي ویلي. د چین حکومت تایید کړی چې د انټرپول پولیسو د پخواني چینایي مشر منګ هنګوای څخه د بډو اخیستو او نورو نامعلومو جرمونو په خاطر تحقیقات کوي. د چین د عامه امنیت وزارت په وی اعلامیه کې ویلي د منګ هنګوای څخه د رشوت د اخیستو او ورکول او د قانون څخه د نورو مشکوکو سرغړاویو په خاطر تحقیقات ډیر په وخت او په بشپړه توګه په سمه توګه ترسره کیږي. د منګ د تاریخم کېدو په اړه وروسته لاغې چې د فرانسې له لیون خار څخه د سپتمبر په 15مه چین ته سفر کاوه رپورټونه ورکړل شول. لیون خار کې د انټرپول یا نړیوالو پولیسو مرکزی دفتر دی. دا منګ د ځایسېګي په اړه له څو ورځې اوازو وروسته د یک شنبه په ورځ د چین د فساد ضد ادارې په یوې آنلاین خبر پاڼه کې ویل چې نوموړی دا محل قانون څخه د سرغړاویو په خاطر د چینایي چارواکو تر تحقیقاتو لاندې دی. د همدې ورځ په ناوخته انټرپول پولیسو ویل چې منګ خپل استعفا سپارلې چې سمدستي عملي ده خو نور جزئیات یې ورنه کړل. تاسو موږ له ازادۍ راډیو څخه اورئ. د اقلیم د بدلون په اړه مخکخو څیړونکو خبرداري ورکړې چې د نړۍ د تودوخې په لوړېدو کې د خطرناک زیاتوالي د مخنیوي لپاره چټک او پراخو اقداماتو ته اړتیا ده. د اقلیم د بدلون په اړه څو حکومتي د نوبل جایزې ګټونکي هیئت ویلي که په وسنۍ اندازه د ککړو ګازونو تولید دوام وکړي نو تر 2030 میلادي کال پورې به د نړۍ په تودوخه کې د سانتیګراد په حساب یو نیمه درجه زیاتوالی راشي. دوی خبرداری ورکړی چې که نړۍ په دې کچ توده شي په ګڼو هیوادونو کې به د سیلابونو د راتلو د بهرونو د پورته کېدو او په ځینو سیمو کې د شدیدو وچکالیو سبب شي. په اقتصادي علومو کې د نوبل د نړیوالې جایزې ګټونکي به نن اعلان شي. دا په بیلابیلو برخو کې د نوبل د سګنیو جایزو وروستۍ هغه جایزه ده چې نن اعلانېږي. ټاکل شوې ده چې د سویډن د علومو شاهي اکاډمي به نن د افغانستان په وخت ماسپښین له 3 بجو وروسته په اقتصادي برخه کې د نوبل ګټونکي یا ګټونکي اعلان کړي. د نوبل د اقتصادي جایزې ګټونکي ته به 9 میلیونه سویډني کرونا چې 1 میلیون ډالر کېږي ورکول شي. دا په نورو برخو لکه طبابت، فزیک، کیمیا او سوله کې د نوبل د جایزو د نقدو پیسو له اندازې سره برابرې پیسې دي. په نورو برخو کې د سکل د نوبل جایزې ګټونکي وونه مخکې اعلان شوی دي. دا خبرونه
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل دا نور خبرونه او راپورونه د ازادي رادیو پر وی پړنه هم لوستلای سي پته مو د ازادي رادیو ډاٹ کام. د افغان حکومت اجرائیه رئیس وایي د سولې د خبرو اترو لپاره ښه فرصت برابر شوی دی او وسلوال مخالفین باید له دې فرصت څخه ښه ګټه واخلي.
باور داریم که انشالله کار جدی و متمرکز روی پروسه یک زمینه و یک فرصت خوب است و میبایستیم که طرف مقابل هم از این فرصت استفاده کنه.
په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا هم هیله ښیي چې د افغانستان لپاره د امریکایي ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هڅې به د افغانستان د سولې په بهیر کې ګټورې تمامې سي.
د دې چانس په برخه کې څه کېدای شي چې یو د امریکا په دولت کې هلته پوره اثر رسوخ لري او د بل خوانه دلته په افغانانو کې د دې شناخت ډېر زیات دی. انشاءالله دا خبره په موږ سره شي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال و په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې امریکایي چارواکي وایي د ملګرو ملتونو په لویه محکمه کې به د امریکا لخوا د ایران د 2 میلیارد ډالر کنګل سوي پانګې په قضیه کې له تهران سره مقابله وکړي. په دوهمه نیمه کې د انتخاباتو په اړه ځانګړی 19 پروګرام لرو او ورته ته بلنه درکوم. مشخلاص د ریډیو ری د افغان حکومت اجرائیه رئیس وای د سولې د خبرو اترو لپاره ښه فرصت برابر شوی دی او وسلوال مخالفین باید له دې فرصت څخه ښه ګټه واخلي. عبدالله د ترګنونې نن د وزیرانو شورا تر غونډې د مخه رسنیو ته وکړه. په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې د بهیر لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد تیر ماښام له افغان ولسمشر او اجرائیه رئیس سره د افغانانو په رهبرۍ او مالکیت په افغانستان کې د سولې د تامین پر لارو چارو خبرې وکړه. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې د اداري پلاوي غړي او یو شمېر کارپوهان هم د سولې په تړاو رواني خبرې اترې هیله بښونکې ګڼي. په دې اړه نور تفصیل زما همکاري ناجي ساپي برابر کړی دي چې هم د وسره سره د کابل سټډیو څخه د ټلیفون پر کرښه د ناجي ساپي خبرونه ته شرغله چې اوریدونکو ته د افغان حکومت اجرائیه رئیس د څرګندونو نور جزئیات وایست.
بلې ډېر زیاته مننه فریبا جانې. د افغان حکومت اجرائی رئیس د افغانستان د سولې د بهیر لپاره د امریکا له هڅو ملاتړ کړی او ویلي چې د سولې د خبرو اترو لپاره ښه فرصت برابر شوی او وسلوال مخالفین باید له رامنځته شوي فرصت ښه ګټه واخلي. عبدالله نن د وزیرانو شورا له غونډې مخکې رسنیو ته په دې اړه داسې وویل.
د دې ترڅنګ چې موږ د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو له تمرکز او اساسي هڅو ملاتړ کوو، باوري یو چې دا پروسه د افغانانو او نړیوالې ټولنې په ملاتړ جدي او په متمرکزه توګه به مختزي او موږ هیله مند یو چې د سولې د خبرو اترو لپاره له برابر شوي ښه فرصت څخه مقابل لوری هم ښه ګټه واخلي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې د بهیر لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد تیر ماښام له افغان ولسمشر اجرائی رئیس سره د افغانانو په رهبرۍ او مالکیت په افغانستان کې د سولې د تامین پر لارو چارو خبرې کړې. کابل ته له سفر د مخه ښاغلی خلیلزاد د شنبې په ورځ په اسلام آباد کې له پاکستاني مقاماتو سره هم لیدلې، خو لا معلومه نه ده چې په دې لیدنه کې په کومو مسایلو خبرې شوي. ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ځنګړی استازي سیمې ته د خپل لس ورځني سفر په ترڅ کې عربي متحده اماراتو، سعودي عربستان او قطر ته هم سفر ولري. شپېته کلن زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د امریکا د پخوانی سفیر په توګه د 2003 میلادي کال نه تر 2015 میلادي کال پورې د طالبانو له پرسیدو وروسته په جریانونو کې اساسي رول لوبولی. د افغانستان د سولې د بهیر لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي په توګه له ټاکنې وروسته د کابل ته د ښاغلي خلیلزاد لومړنی سفر دی. د افغانستان جمهور ریاست بیا په یوه اعلامیه کې ویلي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او خلیلزاد د رواني اونۍ د یکشنبه په ماښام وکتل او د سولې د پروسې د بریالیتوب په هیواد کې د سراسري امنیت د تامین په موخه د افغان دولت د هڅو په اړه خبرې کړې. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د سولې لپاره رواني هڅې هیله بخونکې وګڼلې، خو ټینګار یې وکړ چې باید په دې برخه کې عملي ګامونه وشي.
مجموع کې ټول ته مونږ خوشبین یو، خو مونږ خپل عملی کار ترې واړو. که چیرې یوازې مونږ خوشبین واوسو عملی کار ترې ونه وسي، څو کاله کېږي د سولې په مورد باندې ډېر بحثونه سوی، ډېر جلسې سفرونه ډېر زیات سوی، مګر متاسفانه تاسو شاهد یاست چې تر اوسه پورې یو ذره هم مونږ کوم لاسونه نه درلود.
په همدې حال کې بیا د سیاسي چارو یو شمیر افغان کارپوهان وایي د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د افغانستان لپاره د ځانګړي سلاکار په توګه د زلمی خلیلزاد حسیبه د افغانستان پر وضعیت مثبت تاثیر ولري. له دې ډلې یونس فکور ازادي راډیو ته وویل دوی تمه لري چې دا ځل به زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې په اړه د سیمې استخبارات قانع کړي چې یو سولیز افغانستان د سیمې په ګټه دی او باید په دې برخه کې ټول په شریکه سره مرسته وکړي. بلې فریبا جانې.
بله، ډېر زیاته مننه کوم ناجی صاحبي دوستانو، زما د همکاري ناجی صاحبي څخه مو د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله د څرګندونو تفصیل واورېده. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا هم هیله ښیي چې د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هڅې به د افغانستان د سولې په بهیر کې ګټورې تمام سي. زما همکار محمد واصل ویصال د افغانستان د سولې عالي شورا له مرستیال عزیز الله دین محمد سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې ښاغلی خلیلزاد به تر کومه وتوانېږي چې د افغانستان د سولې بهیر بریالي توپ ته ورسوي.
دغه د هویو حقیقت دی چې د افغانستان موضوع ډیره پیچلې ده او ډیره درنه ده او ډیر وخت هم په ورته مشکلات زیات دي، خو د دې چانس د دې برخه کې ځکه زیات دی چې یو خو د امریکا په دولت کې هلته پوره اثر رسوخ لري او د بل خوانه دلته په افغانانو کې د دې شناخت ډیر زیات دی. مختم څو دورې کار کړی دی، په خوا د اغینم د هجرت په وخت کې هم جهاد په وخت کې رابطه وه، نو په دې اساس باندې اوس کوم ځای چې د دې کار ته ګمارل شوی دی، نو دی په یقین لرم چې په ډېرو دغو خلکو کې دی معاشریت به ده زیات وي، خو البته بیا خو د امریکې د حکومت همکاري، د افغانستان د حکومت همکاري او زموږ د ملت ټول سره لاس یو شي، نو انشاءالله دا خبر په موږ سره شي.
خلیلزاد د امریکای ځنګړی استاذ دی او افغانستان ته د سولې بهیر رهبری مخته وړي. څه فکر کوي چې خغل خلیلزاد به وتونیږي چې د سیمې هیوادونو ته قناعت ورکړي، نړیوال ټولنې ته هم قناعت ورکړي او په سنگ کې وسلوال مخالفین چې په افغانستان کې جګړه کوي هغه ته هم قناعت ورکړي تر سوره شي دلته د سولې د بهیر سره مرسته وکړي او دوی بل اخره د مذاکراتو میز ته کینی؟
یو خبر د څو کومه چې څنګه افغانستان ورس په سولې ته لیدل او د دې څخه مستره چې اوس خارجي قوتونه چې د امریکا قوتونه دي په افغانستان کې واحد او د جنگ کې خپل دي، نو کله چې د امریکای حکومت رښتینی تصمیم ونیسي نو خپل نمائنده ته صلاحیت ډیر ورکړي، هغه ته به امکانات دې زیات په لاس کې ورکړي او خپل اراده به متوسطه درسته اراده مو مخري، او بیا زه یقین لرم چې د طالبانو لوري هغه هم دروغ جوړې د پاره به ډېر تردید ونه لري. د سیمې په حساب باندې دومره ویلی شو چې دی خو البته افغان دی، ځینې د افغان د نوربدي حساب باندې به شاید ځینې ورسره حساسیت نه وي، خو دی دا مهارت لري چې اوسي کولی چې هغه ته دا قناعت ورکړي چې مثلا د شنو هېوادونو ته چې په افغانستان کې سوله راځي، دا د پاکستان، د ایران، د زموږ د شمالي ګاونډیانو هېڅ هم په تاوان نه دی. نو یقین لرم چې
په دې برخه کې افغان حکومت سره ډول رول باید ولوبوي، ورسره د سولې علي شورا سره رول ولوبوي چې دغه پروسه بریا ته ورسیږي.
نو هغه خبره دا ده چې د سولې علي شورا سره د دې رابطه ولري د کارو کې، او همدارنګه د افغان حکومت د پاره دا خبره چې دا اوس څومره جنگ کې دي او څومره وینه چې دي او د ثباتي ده او د ټولو دغو پرمختګونو د اقتصادي پرمختګونو مخه ډب ده د جنگ وجنه. نو د افغان حکومت لپاره د بهترین چانس دی چې سره ګډ کار وکړي او د او خود اصولو په وسیله روانه ده د دې لارې مخېلي همداسې ولس د سولې شورا د دې ښه رول ورلودای شي د دې شریکه باندې د دې څورې.
د افغانستان د سولې د علي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد وو.
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
سمه شغل ازدی رادیو ریډیو سره اوس په حمله ناجیه سپید خد افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه وورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان د زعفرانو د ښه کیفیت او نړیوال مقام ساتلو ارزښت لوړولو او د تولیداتو د پراختیا لپاره د زعفرانو د پیاز او واردات منع کړل. د کرنې او مالداری وزارت ویان اکبر رستمینن ازادي رادیو ته ویل د زعفرانو او د زعفرانو د پیاز او د وارداتو د مخنیوي پریکړه جمهور ریاست ته د کرنې او بولګولو او مالداری وزارت تر وړاندیز وروسته نیول شوې ده. مدمخ کې د افغانستان د زعفرانو ملي ټولنه له ولسمشر سره په لیدنه کې هیواته د زعفرانو او زعفرانو د پیازو د وارداتو د بندولو غوښتنه کړې ده. همدارس د کرنې وزارت وایي چې د زعفرانو او د هغه د پیازو واردات د افغانستان د زعفرانو د ارزښت د چټولو او د زعفران د ګیاو د ناروغیو د وارداتو لامل کیږي او د یاد مخبرودي صنعت په وده کې د ستونزې او خنډ لامل ګرځي. د تخار د کرنې ریاست مسولین وایي د دغه ولایت په کرنیزو محصولاتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. د کرنې او مالدارۍ رئیس انجینر محمد سالم ساینن ازادي رادیو ته ویل چې سږکال کرنیز محصولات زیات شوي، خو لا هم د دغه ولایت باغلرونکي د سړو خونو د نشتون له امله د ګڼو ستونزو سره مخ دي، خو نوموړي ژمنه وکړه چې دغه ستونزه به هواره کړي. نن د کابل په بازارونو کې پم د ډول د زنی خوراکي توکو به یو بوجي قزاقي وړه 1310 افغاني، د بوري یو 50 کیلوي بوجي 1460 افغاني، د وریجو یو درنی منی بوجي 2060 افغاني، 14 لیټر غوړي 1070 افغاني. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پېټرول په 850 او یو لیټر ډیزل په 850 افغاني پلورل کیږي. او همدارس په شاهزاده سرای کې د زنی بهرنی او اسعارو سره افغاني په دې ډول بدليږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ اتیا پوله، یو اروپای یورو 80 افغانۍ شل پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ، زر ایراني تومان 10 افغانۍ او 1 پوله، او زر پاکستاني کلداري 1500 افغانۍ.
له ناجی صاحب په مننه سره اوس په نړیواله موضوع راوخلو. متحده ایالاتو تایید کړی چې د ملګرو ملتونو د عدالت په نړیواله محکمه کې به د ایران د کنګل سوی پانګې په قضیه کې د ایران پر وړاندې ودرېږي. امریکا وایي چې د ایران کنګل سوی پیسې به د ایران په مرسته د ترسره سوی تروریستي پیښو د قربانیانو کورنیو ته ورکوي. دا موضوع احمد تکل تعقیب کړی چې هم دا اوس سره په استډیو کې د تکل صاحب خبرونه تشارغلي. کله ته وایي چې متحده ایالات به د عدالت په نړیواله محکمه کې د ایران څنګه لسی به پیسې په قضیه کې خپل دفاع څنګه کوي؟
مننه فریبا. سلام تاسو او اوریدونکو ته. تر اوسه پورې معلومه نه ده چې په دې محکمه کې به د ایران په وړاندې د واشنگټن مقابله په کومه بڼه وي، یعنی په څه ډول سره به خپل دفاع کوي. خو امریکایي چارواکو تایید کړی ده چې مدافع وکیلان به نن د دوشنبه په ورځ، چې البته ورځ رسمیت دلته وروسته پیلېږي، په استماعیا غونډه کې به د محکمې په استماعیا غونډه کې به حاضر وي. امریکایي چارواکي وایي چې د عدالت په نړیواله محکمه کې به د امریکا لخوا د ایران د 2 میلیارد ډالره کنګل شوې پانګې په قضیه کې له تهران سره مقابله ضرور کوي. د امریکا سترې محکمې د 2014 کال په اپریل میاشت کې پریکړه وکړه چې دا پیسې باید د هغو تروریستي پیښو د شاوخوا زرو حتی له زرو د زیاتو قربانیانو لپاره د کورنیو لپاره ځانګړي شي چې د ایران د اسلامي جمهوریت په تورن دی. په دې پیښو کې په 1983 کال کې په بیروت کې د امریکا د سمندري ځواکونو په یوه اډه کې بامی حمله چې 241 امریکایي پوځیان ووژل، او همداراز په سعودي عربستان کې په یوه ودانۍ کې د خبر په نوم په یوه ودانۍ کې بامی حمله شامل دي. خو ایران د همدې کال په جون میاشت کې د همدې 2014 کال په جون میاشت کې د ملګرو ملتونو په دې اړونده محکمه کې په دې قضیه کې پر امریکا دعوا وکړه، او دا قضیه تر اوسه پورې همداسې روانه ده.
تکه سه یو پرسنل دلته مطرح کیږي چې د عدالت نړیواله محکمې پریکړه او حکمونه که په دې قضیه کې د کپ نورو قضایاو کې څونه د تطبیق وړ دي.
افریباجان د تهران د کنګل شوی پانګې او پر دې هواد د بندیزونو مسلې د ایران او امریکا ترمنځ د دوستۍ د هغه تړون پر بنسټ ولاړ دی چې دواړو هیوادونو د ایران له اسلامي انقلاب مخکې په 1955 کال کې لاسلیک کړی دی. د عدالت نړیواله محکمه له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته جوړه شوه څو د ملګرو ملتونو د سازمان د غړو هیوادونو ترمنځ دعوې حل کړي او پریکړه هم د عملي کېدو وړ دي، مګر د دې پریکړو د تطبیق لپاره د محکمه کوم اجرایي ځواک نه لري. البته د ترامپ ادارې تیره اونۍ د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې نه یوازې د ایران او امریکا ترمنځ د 1955 کال تړون به باطل کړي، بلکې د ملګرو ملتونو د عالي محکمې د همدغې محکمې له اړوند نړیوال تړون څخه به هم اوزي. څارونکي باور لري چې که متحد ایالات د قضیه راپورته کړي، ښایي له نړیوالو قضایي ادارو سره یې اړیکې نور هم زیانمن شي.
ډېره زیاته مننه کوم احمد تکالو.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اسه د ریډیو هر ورځ د سهار له وو د ماښام تر وو پر منځنۍ سپات ولس شپږنوې او د اف ام پر سل اشاره 15 سپات په ټول افغانستان کې خبرونه لري. اوس په یو شمېر کابل چاپروسپانو مقاله راوخلو چې د افغانستان د انتخاباتو په ګډون پر بیلابیلو مهمو مسایلو ورځنیو مسایلو باندې مقاله او تبصرې لیکلې دي. د دې ورځپانو غټه کې حمید مومن لوستې دي.
د کابل ورځپاڼو د نن ورځې اکثره مطالب په افغانستان د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف حملې ولسمې کلیزې او د ملي شورا د انتخاباتو لپاره روانو تیاریو ته ځانګړې شوې دي. ویسا ورځپاڼې لیکلې ده چې په افغانستان کې د امریکا د حضور ولس کاله پوره شول، او په دې موده کې افغانستان د سترو ځواکونو د سیالیو په ډګر بدل شو. د ورځپاڼې په وینا په دې موده کې نه یوازې دا چې جګړه ختمه نه شوه، بلکې نورو تروریستي ډلو هم سرونه پورته کړل. ورځپاڼې لیکلې ده چې امریکا او متحدین په دې باور وو چې افغانستان د ترهګرو ډلو مرکز دی، او پر امریکا د سپتمبر د 11 نیټې د تروریستي حملې لپاره ګرم بلل شوی د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن هم په افغانستان کې دی، چې څو کاله وروسته بیا په پاکستان کې د بن لادن وژنې دا ادعا ناسمه ثابته کړه. خو ورځپاڼې دا هم لیکلی دی چې د افغانستان دفاع وزارت بیا په افغانستان کې د امریکا پوځي حضور ګټور بولي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا لیکلی دی چې په افغانستان کې روان بحران چې د سیمې امنیتي او اقتصادي ټکاوي زیانمن کړی دی، یوازې د خبرو اترو او تفاهم له لارې د حل وړ دی. ورځپاڼې وړاندې سیمې ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد سفر ته په اشاره لیکلی دی چې د افغانستان د روان کړکېچ د سیاسي حل موندلو لپاره د خلیلزاد دا سفر داسې مهال پیل شوی دی چې امریکا او ناټو پوره 12 کاله هڅه وکړه چې له طالبانو د پاکستان ملاتړ کم کړي، چې کومه نتیجه ورنه کړه. ورځپاڼه د خپل مطلب په دوام د ځینو کتونکو نظرونه هم راغستې دي، او لیکلی دی چې امریکا له لومړي سره پوهېدله چې طالبان د فارس خلیج په سیمه کې هم ملاتړی لري، خو د فارس خلیج هیوادونو د شیخانو په وړاندې چې د واشنگټن نږدې پوځي او اقتصادي متحدین دي خاموشي غوره کړه. ورځپاڼې لیکلی دی چې له 1900 کلو نور جګړې وروسته امریکا د افغان بحران د حل لپاره یو مناسب اډرس پیدا کړ، چې دا اډرس بیا د پاکستان ترڅنګ عرب شیخان هم کېدای شي. په کابل کې خبردونکو ځینو نور ورځپاڼو بیا د ملي شورا د انتخاباتو لپاره په روانو بحثونو مطالب خپاره کړي دي. ملي ارمان ورځپاڼې د خپل لومړي مخ په یو سرلیک کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون په حواله لیکلی دی چې یو شمېر نور نوماندان چې د قانون په خلاف په کړنو تورن دي ممکن د نوماندانو له لست څخه وویستلی شي. ورسپانه وړاندې د انتخاباتو د کمیسون د غړي او وین سید حفیظ الله هاشمی سرګندونه هم راغستې دي او لیکلې ده چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د قانون له مخې دا حق لري چې د سرغړونکو نمونه د نوماندانو له لسخه وباسي، خو باید په دې اړه کافي او مهم دلایل وړاندې کړي. خو هیواد دولتي رسپانې باید د ملي شورا د انتخاباتو په درشل کې د طالبانو په حملو بحثونه کړي او لیکلي ده چې د دې حالت د دوام په صورت کې ممکن سراسري انتخابات ونه شي. رسپانه لیکي چې طالبانو د راتلونکو انتخاباتو د ګډوډولو لپاره هلې ځلې زیاتې کړې دي. د انتخاباتو په مرکزونو او ان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون د مشر په کورې هم حملې وکړې. هیواد لیکي که څه هم افغان او بهرنیو ځواکونو ډاډ ورکړی ده چې د انتخاباتو امنیت به ټینګوي، خو د رسپانې په وینا طالبان زیاتې سیمې ګواښي او حملې کوي چې قندوز، غزنی، پکتیا او میدان وردګ ولایتونه سترې بیلګې دي. رسپانه وړاندې حکومت ته سپارښتنه کړې چې خلکو ته د انتخاباتو د امنیت لپاره ډاډ ورکړي. له دې پرته به پارلماني انتخابات ناشونی وي.
دوستانو زموږ خبرونه لا هم ادامه لري. د انتخاباتو په اړه ځانګړی پروګرام لرو چې وروسته به راسي. خو اوس
السلام علیکم. دغه طالبان دروغ وی، د پاکستان ملیشه دی، طالبان نه دی، او د خدای د پاره طالبان نه دی، پاکستان ملیشه دی. دغه دروغ وی چې امریکا دی وځي موږ نور جنگ نکو. اوباما وخت کې چې امریکا وته تاسې جنگ ته ولی زور ورکه، بیا ولی جنگ ته زور ورکه؟ خو دروغ وای کنه. والسلام.
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته ټول سلامونه وایم. زه د کندهار ولایت د شولي کور د خالص خبر قانون مش وطن کې تقریبا د 15 پر میاشت کې چې واکسین نه دی راغلی. زموږ په ست شخصا زموږ په کلی کې څلور 15 کسه د ګوزان مرض وهلي دي. زه غواړم د مرکزي حکومت څخه چې زموږ منځ ته د واکسین راولي او د اعلان خبر کې ان شاء الله واکسین سره به تداوی وسي. السلام علیکم.
السلام علیکم. د لغمان ولایت د قرغی ولسوالۍ د کرفی عزیز خان کمجیرونو د نوي شارک نه مې تاسو سره اړیکه نیولې. دغه شارک تقریبا 15 کاله کېږي جوړ شوی ده او دولت تر اوسه نه سړکونه جوړ شوي دي، نه د اوبو کومه زمینه برابره کړې ده. اوس په دغه اول بلاک کې څوک کار کوي؟ اوس دولت له خوا نه ورته ویل کېږي چې کار مه کوئ، دغه بلال منزلو کې دي، دغه نه جوړېږي. مونږ هم ولسوال ته دا موضوع شریک کړه. ولسوال وایي چې مونږ په دغه کې څه نه شو کولای. کلیو ماجرین ته ماجرین ریاست وایي چې دغه نمرې بلال منزل دی او تاسو چې کار پرې وکړئ، ځینې نمرې درنه مسترده او نمرې درنه بېرته اخلو. اوس چې کار کوو اوس دغه چې پولیس راځي او د کار مخه نیسي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دے.
د یو شمیر امو افغانانو نظرونه مو واوریدل او د دوی د سیمو ستونزې مو واوریدل چې ازادي راډیو ته راستولې دي. البته د یادونې وړ ده چې دغه پیغامونه د ازادي راډیو نظر رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې تاسو دوستانو ستونزې دي یا نظریاتي چې ازادي راډیو ته مو راستولې او موږ په امانت تر ته خبرو. اوس په یو ساينسي موضوع راوخلو. په یو تازه څېړنه کې معلومه شوی چې په وروستۍ پیړۍ کې د ځمکې محور 10 متره خوځېدلې دی. نور بل اسمت سروانه وره.
په یو تازه څېړنه کې څرګند شوی چې په وروستۍ پیړۍ کې د ځمکې محور 10 متره خوځېدلی دی. د ناسا ساينس پوهان وایي چې د دوی په تازه څېړنو کې معلومه شوی چې په تیره پیړۍ کې د ځمکې محور د کال 10 سانتي متره بدل شوی دی او په سلو کلونو کې 100 متره خوځېدلی دی. دوی وایي چې دا تغییر د انسان په ورځني ژوند اغیز نه لري، خو په جی پی ایس د ځمکې د څار د سپوږمکۍ او د ځمکې د تروي تونونو د دقیقو معلوماتو د لاسته راوړلو لپاره باید هغه محاسبه شي. د ناسا یا د امریکا د فضایي تحقیقاتو ادارې څېړونکو سورنیدا ادیکاری او اریک ایونز په خو هم د اوبو پر بهیر د ځمکې د محور د خوځېدو د اغیز د څرنګوالي په اړه څېړنې کړې وي. د دوی په وینا د ځمکې د محور د بدلېدو یو دلیل دا دی چې د ځمکې پر مخ وزن په متوازن ډول نه دی ویشل شوی. همداراز ځمکه بشپړه ګردی نه ده او په حقیقت کې یو بیضوي کره ده او له همدې کبله د راګرځېدو په محال په خپل محور کې خوځي.
دوستانو د مځکې د محور په اړه مو واوریدل. اوس ورورو د خبرونې دوهمې برخې ته ورنږدې کیږو، خو تر هغه مله باید دا یادونه وکړم چې تاسو کولی سئ زموږ د خبرونې په تکرار ډول د ازادي راډیو پر وېبپاڼه هم بیا واوري او هم یې په ژوندۍ بڼه واوري په تمو د ازادي راډیو ډاټ کام. 12:13 سوې، یو ځل بیا بل اجمال ان څخه د مهمو خبرونو سره ټکي واورو.
د فاریاب جوزجان ترمنځ لوی لار چې د جګړو له کبله تړل شوی و نن د ترافیکو پر مخ پرانیستل شو. د فاریاب چارواکي وایي په سیمه کې پوځي عملیات 15 ورځې مخکې پیل شوی. د افغانستان په لویدیز کې د 201 ظفر کلی اردو چارواکي وایي په یو وسلواله جګړه کې شپږ وسلوال طالبان وژلي او 15 نورې ټپیان کړي. د دې کلی اردو مرستیال ویان تورن محمد یاسین حیدری نن ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو ته دغه مرګ ژوبله تیر شپه وروسته لاغې واوخته چې دوی د بادغیس ولایت په جوان ولسوالۍ کې د ملي اردو پر پوستو حمله وکړه. د کونړ امنیتي چارواکي وایي د مانوګي ولسوالۍ په شوړک دره کې د ګډو ځواکونو په عملیاتو کې 15 تنه مخالف وسلوال وشل شوي. د چین حکومت تایید کړی چې د انټرپول پولیسو د پخواني چینایي مشر منګ هنګوای څخه د بډو اخیستو او نورو نامعلومو جرمونو په خاطر تحقیقات کوي. د منګ د تریتم کېدو په اړه وروسته راغی چې د فرانسې له لیون ښار څخه د سپتمبر په 15مه چین ته سفر کوه رپورټونه ورکړل شوي وو. د اقلیم د بدلون په اړه مخکښو څیړونکو خبرداری ورکړی چې د نړۍ د تودوخې په لوړیدو کې د خطرناک زیاتوالي د مخنیوي لپاره چټکو او پراخو اقداماتو ته اړتیا ده. او ټاکل شوی چې په اقتصادي علومو کې د نوبل د نړیوالې جایزې ګټونکي به نن اعلان شي. دا په بیلابیلو برخو کې د نوبل د سګنیو جایزو وروستۍ هغه ده چې اعلانیږي.
مننه کوم له اجمل ان څخه. دوستانو تاسو کولی سئ د دې خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب پاڼه وګورئ، پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اورګ. دغه راز د ازادي راډیو ټول خبرونه هر ورځ د سهار له 8 ماښام تر 2 پر منځنی چپه 12:00 او د اف ام پر 15:00 چپه په ټول افغانستان کې صفه وځي او ریډلای سي. د ژمنې سره سم دوهمه برخه ته ورسېدل او د افغانستان د انتخاباتو په اړه ځانګړی اونیس پروګرام لرو چې رحمت افغان چمتو کړی دی.
زما رایا، زما حق. د میزان د 28مې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د ولسی جرګې د میزان د 28مې انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو زما رایا، زما حق ځانګړې خبرونه ته مو زه رحمت الله افغان هرکلی کوم. د میزان پشپګم له غزنی پرته په ټول افغانستان کې د ولسی جرګې د 2015 پیتو کاندیدانو انتخاباتي کمپاینونه پیل شوي دي. د دې اونۍ بحث مو همدې موضوع ته ځانګړی کړی، خو له هغې وړاندې د انتخاباتو په اړه یو راپور. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای د حساسو او غیر حساسو انتخاباتي موادو لوی برخه کابل ته رسیدلې او پاتې به په لاندې وخت کې راورسیږي. بل خو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ د حساسو موادو د ساتنې په اړه اندېښمن دی او ټینګار کوي چې دغه مواد باید ولسوالیو ته د انتقال په وخت کې خوندي وساتل سي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسی جرګې انتخاباتو ته چمتووالی د بشپړېدو په حال کې دی او ډیر حساس او غیر حساس مواد کابل ته رسیدلي او وروستۍ جوپه به یې نن راورسیږي. د دغه کمیسیون منشي او ویان سید حفیظ الله هاشمی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
اساس مواد چې د انتخاباتو لپاره پکې دی هغه مکمل رسیدلي، هیڅ هم بیرون څه شنه دي پاتې او مکمل د کارنګ دی کا اب نور استشنری دا کاپ قرطاسیه دا غون رسیدلی دی غته کابل ته دی هو راست دی ولایتونه تقریبا غیر دی مرکز نور غون ولایت تورث مرکزی ولایت ته.
د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات روان کال د میزان پاتويشته مترسره کیږي او دا محل ورته ل غزنی پرته د کاندیدانو ل لوري پټول ولایتونو کې کمپاینونه روان دي. خو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د څار بنسټ یا فیفا که څه هم انتخاباتو ته د چمتووالي له هڅو هرکلی کوي، خو په ولایتونو او له ولایتونو ولسوالیو ته د حساسو موادو د لیږد د خوندیتوب په اړه اندېښمن دي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسن وایي چې امنیتي او دفاعي بنسټونو په امنیتي غونډو کې د حساسو موادو د خوندي ساتلو ډاډ ورکړی. د دغه کمیسن منشي ویان سید حفیظ الله هاشمي وایي چې په دویم پړاو کې به حساس مواد د ولایتونو له مرکزونو ولسوالیو او د انتخاباتو له ورځې وړاندې په دریم پړاو کې د رایو مرکزونو ته انتقال سي. درنو اوریدونکو، راپور مو واورید دا چې انتخاباتي کمپاینونه پیل سوي دي او عام خلک د انتخاباتي کمپاینونو په اړه څه نظر لري، له دوی به واورو.
نوم محمد منیر خان اطهار ده. خارج فرهنگ مراتول کې ځینې کاندیدان یعنی خارجي غلری بهرانی تجربه لري او په بهرانی شکلونو باندې بندل تا یعنی خارج فرهنگ مراتي او نظافت مراتي خو ځینې بیا دوه سنې ګرځي او خپل عکسونه په دیوالو لګي، اما پاتیشونی سړک په اړه چې څنګه خارج متاسفانه بدرنګ کړی ده او په ټولیزه توګه ځینې نور تجربې خلکو انتقال کړي، هغه داسې بې ځایه مصرفونه نه کوي، هغه پیسې سیدي هغه عموما غریبانو ته یا یتیمخانو ته ورکړي چې دا ډېر ښه ابتکار دی.
استاد محمد حسین محمدی ما د افغانستان د ښوونکو د منتخب شورا د ارتباطاتو رئیس. دغه فعلا چې کوم کمپاینونه روان شوي دي پوسې تاسو ته بهتره معلومه ده چې خارجیان په افغانستان کې لاسوهنې لري، هر یو بازار لري، یو نوکر او خدمتګار لري پوسې چې دی ودریږي او پیسې دي بېبها بادي. لکن زه د خپل دردیدل رنزیدل بوله صدا هیله لرم چې خپل هغه امانت چې الله جل جلاله دی له ورکړي پوسې دا باید اهل ته وسپاري. په قران باید خرص نه کی چې خدای نه خواسته مونږ حضرت سره مخامخ یاسو او نورم ذلیل نسو.
شاوخوا یوه اونۍ کېږي چې ولسي جرګې ته د کاندیدانو او د هغوی د پلویانو له لوري کمپاینونه پیل سوي، خو په کمپاینونو کې انتخاباتي تخلفات او جرایم لیدل کېږي. دا چې انتخاباتي طرزالعملونه او مقررې په دې برخه کې څه دي، څه او په کومو وسایلو باید کمپاین وسي، په دې اړه مو یو بحث جوړ کړی چې په سټوډیو کې راسره د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مرستیاله همایره حقمل او د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید میلمانه دي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. لومړی پوښتنه له اغلی حقمل نه پیلو، تر اوسه پورې چې کوم انتخاباتي کمپاینونه روان دي، له طرزالعملونو او مقررو مطابق روان دي، تاسو مون راضي؟
نه خیر نه، یقینا چې تخلفات ډیر دي کې او د همدغه په خاطر خلک شکایتونه پی ثبتوي. تخلفات کېږي، روزمره خلک میسونو ته مراجعه کړي او د مختلفو طریقو نه موږ په روښنایي کې ایږدي، اما بهترینه لار یې دا ده د موږ غوښتنه همیشه د خلکو نه همدغه ده چې کاغاړی چې د تاسې شکایت ته رسیدګي وشي، لطفا هغه شکایت په رسمي شکل به کمیسونو کې د شکایتونو په کمیسون کې ثبت کړئ، ځکه که هر څومره د تاسې شکایت مستند په کمیسون کې ثبت شي، هلته دوی ته یوه پاڼه ورکول کېږي چې هغه پاڼه د دې د څرګندونه کوي چې دوی شکایت ثبت کړی دی او دوی کولی شي چې خپل شکایت تعقیب کړي. اما که د په نورو لارو باندې یا د نورو طریقو نه استفاده وشي، بیا دوی کوم سند په لاس کې نه لري او هغه شکایت شاید رسیدگی هم و نشی، ځکه موږ دومره امکانات نه لرو چې مثلا د مسنجر نه دغه شکایت نارچول کو، یا د واتس اپ نارچول کو، یا د وایبر نارچول کو. نو بهترین لار یې د مختل دوستان ته راهنمایی کړی، مشوره ورکړي چې لطفا شاید زحمت درته وشي، وخت هم ضایع شي، مګر راشي دغه شکایتونه په کمیسونو کې ثبت کړئ چې موږ وکولای شو هغو ته رسیدگی وکړو او د دې پر رسیدگی کې د ټاکنو نتیجه شفاف وي. بنا انت خطای شوی دی، حتی دغه اوس چې زده د رادیو د استودیو خاطر اتلم، حتی هغه انتخاباتي جرایم دلته شوی دی، ډیر عکسونه چې ما کتل پوغو کې د جرایم او مواد هم موارد هم لیدل کېدل. متاسفانه چې دې ته تر اوسه پورې نه دی متوجه
شوی. دې برخه کې تر اوسه پورې تاسو سره رسمي شکایت ثبت شوی ده؟
بله دقیقا، ډیر په ټولو ولایتونو کې ثبت شوی دی.
ارقام خو نه سی ورکول چې دومره ارقام
با وجود دې چې درخوام او په ارتباط باندې موږ ټولو ولایتونو ته دنده ورکړې ده، اما دقیق ارقام نشته دی، خو تسوون هم د ارقام چک شوی دی.
رشید صاحب قدره ته وایي چې تاسو دیو نظر بنسټ په توګه تر اوسه پورې څومره انتخاباتي تخلفات ویني او څومره انتخاباتي کمپاینی سرغړونې تاسو لیدلې دي؟
ډیره مننه سلامونه تاسو ته، استاد اقمل ته، همدارنګ د رادیو ډیر محترم او اوریدونکو ته. له بده مرغه دغه پروسه له پاین نه له ستونزو او له تخلفاتو سره مال وه. د کمپاین لپاره کوم محلویش جور سوی در رسمی موید پام کنی ول سوی و مگا یعنی دزان سر نظارت کرده چه لبدا مرغ زین نماندان و دویغی پلاویان و تر مخل دی چه اغا رسمی تایم دی کمپاین پیل چی دوی پربانی شروع کرده و او اصلا هغه قانوني موعد احترام
درنه وایي د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د اونۍ په پیل کې غونډه درلوده د 233 موارد ثبت شوی دي تقریبا ناتیا موارد تر رسیدګي شوی دا نور تر څیړنه لاندې دي کوس راته وایي چې په دغه کمپاینونو چې رسمن پیل شوی دي تاسو تخلفات وینئ
بل شکه چې په دغه تخلفات سره موږ سی وینو په ځینو حالات کې موږ همکارانو گزارش وکړ چې دلته کمپاین باید په قومي او تعصبي او زبرني دغه مسایل باندې تر سره نشي ولی موږ همکاران موږ ته راپورونه راکړي چې په ځینو ولایتونو کې په کابل کې حتی ځینې کاندیدان له دغه مسایل څخه ګټه اخلي او په خلکو کې دغه بحث مطرح کوي چې د خپله یو څرګنده
له دې سربیره نور کوم تخلفات یادونه وکړي
او له دې سربیره نور دا ده چې دوی څه چې په هغه لایحې کې ویل شوي دي خلاف دغه کار کړی ده مثال د خبرې دوی په خصوصي او شخصي حریم باندې د خلکو باید خپل هغه بنرونه او عکسونه نوې ستریح کړی تر څو اجازه نه اخیستل ولی تاسو وګورئ چې اکثره دوی په شخصي ملکیتونو باندې بیل دی چې هغه د ملکیتونو له خاوند څخه اجازه ترلاسه کړي خپل عکسونه بنرونه ستریح کړي وهنې او ډبونې هم تر سره شوي دي په ځینې حالاتو کې چې د ملکیتونو هغه مالکینو غوښتي دي چې دوی سره دوی منع کړي موږ اوریدلی چې دوی پلویانو حتی هغوی وهلي دي او ډبولي دي اختار ګواښنې ورته سره کړې ده
دا انتخاباتي تخلفات راځي که انتخاباتي جرایم راځي
تاسو پوهیږئ چې په هغه کې بحث د وهلو ټکول وي تهدید وي ګواښي ده حتی د تخلفات نه وړي او جرمي سبغه هم پیدا کوي دغې اخوا نور موږ وینو چې په ښارونو کې دوی خپل هغه عکسونه بدلون چې صحیح کړي دي په ځینو حالات کې له ښاروالۍ سره هغه اصولي چارچوکاټ نه ده مراد شوی مثلا د ټاکس موضوع ده اوس تاسو وګورئ که په ننګرهار کې یعنی دا بس اصلا د ښاروالۍ د خوانه دومره مراد کیږي نه چې هغه کنټرول یې کوي سری ولی په قندار کې تاسو وګورئ چې هلته کوم موضوع ښاروالۍ سره چې هماهنګ نه شي هغه عکس او بنرونه نه پرېږدي په هرات کې هم تر یو حده پورې ښاروالۍ فعاله ده کابل کې هم په لومړۍ ورځو کې ښاروالۍ تر یو حده پورې مداخله کوله ولی اوس ګورو چې یعنی لغه کنټرول دغه وضعیت وتلې ده روزمره په عامه ملکیتونو کې په شخصي ملکیتونو کې د بندرونو سره کیږي اصلا د ټاکس او د مالی بحث مطرح کیږي نه د ښار محیط زیست دغه موضوعات درناوی نه کیږي حتی د ترافیکي لوایحو خلاف دوی په غوځي کې دغه عکسونه او بندرونو سره کیږي نو یو نو ګډوډي او بې نظمي په ټوله کې موږ وینو چې دا موجوده ده او د موږ غوښتنه هم د شکایت کمیسیون څخه ده چې سره له دې چې دوی هغه شکایت او اعتراضات راس کړي هغه ته برسېږي کې لکه چې اوس استاد احمد ویلې په غلط کې چې دوی خپله وینې صفر مثال هلته تخلف یا جرمي حالت واقع شوی ده دوی کولی شي بېل شکایت او اعتراض نه خپل هغه قوت سره په موضوع کې دوی استرنه وکړي او هغه متخلف یا هغه څوک چې حداقل جرمي څه غوښتنې غوړه کړې ده دوی سره قانوني چلند باید وکړي
استاد محترم خپل کمیسیون د مستند سازی کول لپاره څه کړي دي لوسه پورې نه دي کړي او کدره ته وایي چې انتخاباتي درغلۍ سرغړونه یا انتخاباتي جرم له انتخاباتي تخلفاتو څومره فرق لري قانون څه جزا ورته ټاکلې ده
د ټاکنو په قانون کې تخته یو تخلف انتخاباتي تخلفاتو ته رسیدګي د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون صلاحیت دی اما په هغه حالاتو کې چې انتخاباتي جرم واقع کیږي دغه بیا د ټاکنیز او شکایتونو کمیسون هغه بررسی کوي تشخیصي وي فقط د بررسی او د تشخیص یا د تشخیص د بررسی ته حالات پورې دغه وظیفه د ټاکنیز او شکایتونو د کمیسون دنده د وروسته دوغونه د دوغو سپارل عدلی او قضایی نهادو ته د ټاکنیز او کمیسونو کمیسون د خو باید وش یعنی هلته باید ولګل شي ځکه چې کېدل شي هغه ډیر وخت ونیسی او موږ دغه وخت په اختیار کې نه لرو ځکه تاسو پوهیږئ چې هر تخطی یا هر تخلف په ارتباط باندې چې شاکیان یا متریزین موږ ته شکایت کوي دغه د پاره موږ ډیر کم وخت لرو په اول قدم کې د موږ ولایت 15 ورځې لري چې په 15 ورځو کې دوی باید شکایت رسیدګي وکړي او هغه شاکی ته نتیجه باید ابلاغ شي او روسه دوغونه دوه ورځې وخت نور ورکول کیږي موږ شاکیان ته چې چیرته په ولایتي تصامیم یا پریکړو باندې د اعتراض لري بیا کولای شي چې دوغه په پریکړو باندې اعتراض وکړي او مرکز ته راشي هغه خپل په اصطلاح استیناف طلب شي بیا مرکز سوار لس ورځې نور وخت لري یا 15 لس ورځې دوه هفته وخت لري چې هغه استیناف طلبای ته رسیدګي وکړي د دې په خاطر جرایم موږ سپارو عدلی او قضایی نهادو ته ځکه هغه دوغو څېړنه او پوغو کې تحقیق وغو ته رسیدګي هغه بیا محاکم او تتلل د ډېر وخت غواړي او دغه وخت موږ متاسفانه چه نشته دی د دې په خاطر تخطی او تخلفونو ته شکایاتو کمیسون رسیدګي کې په همدغو معین وخت کې چې د قانون په اساس ورته ټاکل شوی دی او جرایم سپارل کیږي سارانوالۍ ته یې لیږو یو مورد چې زه راتلم په لاره کې مې ولیده واقعا هغه انتخاباتي جرم و ځکه هلته په غو تصاویرو کې واضح لیدل کېدل چې کاندید نظامی نشانو نه دوغو
یونیفورم
نه ده دونه استفاده کرده و او داده ټاکنو په قانون که تخطی نه بلکه انتخاباتی جرم ګڼل شو
دلته واستون زبل موجوده ده داسې انتقادونه موجود دی وای په مخله دینه چې کمپاینونه پایل سي انتخابات کاندیدانو ته چا اما په هواینه نه ورکړي په دې برخه کې ستونزه موجود ده یانه یعنی مخکله دینه چې کمپاینونه پیل سی وای باید اما په هوای ورکړل سوی تر څو پر یو کاندید پوه چې د انتخاباتي سرغړونه ده د تخلفات او د جرم ده په دې برخه کې ستونزه چیرته ده
ګورئ دلته یو ډیر مهم حقوقي اصل موږ لرو چې هغه د قانون بی خبری یا د قانون ناپوهی د عذر نه ګڼل کیږي خصوصا هغه کسانو ته چې د بیا ځی مقننه قوته نو دلته وګورئ
ستونزه ده کاندید نه د ستونزه د پلویانوم ده دلته پلوی
خو ډیر کم کده پلویانو د خانه ستونزه پیکه شوی وي کده پلویانو د خانه هم ستونزه پیکه شوی ده د کاندید په تحریک باندې پیکه شوی ده ځکه تاسو په افغانستان کې پوهیږئ چې د خلک ټول احساساتي دي تقریبا خصوصا ځوانه طبقه تر څو چې دا تحریک نشي تر څو چې د انګیزه ور نکړل شي دوی حرکت نکړي بنا دلته ستونزه ټوله په خپل د کاندید د نوماند موخه تیر ورځ یو څو نفر ورغښتي او دفتر ترغلي او دوی تروسه استفانه ورکړي دوی تروسه د ټاکنو د قانون په څلور څلوېخته ماده باندې نه پوهېدل چې یو نومان مخکې د دې نه چې ولر شي کاندید شي نومان شي خپل اسناد وروړي باید ولر شي د خپل دند نه استفا ورکړي په دې ترتیب باندې موږ ته خود د نوماندانو د چا د خپل قانوني موارد چې خصوصا د دې د نومانده یا د دې د کاندیداتوري د دې د غوسم زه اکثرا چې رسی پیام دوی ته دغه دی چې لطفا قوانین ولونه لطفا د دواړو کمیسونونو طرز عملونه ولونه لطفا حد اقل تاسو یو حقوقي مشاور باید ولرای دومره زیات مصارف چکړی حتی تو معین حد نه اضافه مصارف چکړی لطفا یو حقوقي مشاور هم ولرای چې وکړه حد اقل قوانین ولونی او تاسو ته تشریح کی
اغلی اخمل کراسو یو بل موضوع ده ټولیز رسنۍ کې لیدل کیږي چې ځینې دولتي لوړپوړي مامورین البته د کابینې غړي د مشخص کاندید لپاره کمپاینونه کوي په دې برخه کې قانون څه صراحت لري
دولتی کسان چې نوماندانو ته کمپاینونه کوي په دې کې قانون صراحت لري هیڅ دولتي کس نشي کولای یا دولتي مامور نشي کولای چې په رسمي وخت کې دغه د یو نوماند په zarar باندې او یا هم په ګټه باندې د کمپاین وکړي او که چیرته کمپاین وکړي د انتخاباتي تخلف ګڼل کیږي او هغه مایده یا جزا چې په قانون د انتخاباتو کې ورته تعین شوی ده متاسفانه چې ډیره ناچیزه ده او په تناسب د دو جرم نه ده
یعنی دولتي مامور ته ده که کاندید ته ده
نه دولتي مامور ته ده چې هغه دولتي کارمند ته ده چې هغه د لس او زرو افغانۍ جریمه ده چې واقعا متناسبه جزا نه ده یا متناسب تعدیب نه ده ورته یعنی کېدلی شي چې هغه لس زره افغانۍ په خپله د کاندید خانه ورته ورکړل شي او دغه بیا هم په ورته عمل باندې لاس پوري کړي اما
په دې برخه کې بیا کاندید ته کومه سزا ټاکل شوې ده
دلته بیا کاندید ته هغه نشته دی ځکه دا خو انفرادي عمل دی دا هغه عمل دی چې ذکرم په حیث مامور دولت باندې نو په دې کې داغه ته هیڅ اجازه نه ده
چې تخلفات ثبت سي مستند سازي سي بیا قانون په دې برخه کې څه صراحت لري
دا مختلف حالتونه لري په اتنویه ماماده د قانون د انتخابات کې مختلف حالتونه د تخته یودي بیا هر تخته ته الایده الایده جزا او جریمه توکل شوی ده
په
ډیرو حالتو کې غیر د نقدي جریمه نه چې لاس زره هم دی 50 زره هم دی 10 زره هم دی متناسب د احوال متناسب د حالت حتی محرومیت د ټولو هغه حقونو نه یا د اکثر هغه حقونو نه دی چې د ټاکنو په قانون کې یو نومان ته ورکړل شوی دی اوس مسله دلته ده چې بعضی حقونه د ټاکنو په قانون کې ذکر شوی دی اما بعضی حقونه دي چې هغه د وګړو اساسي حق بلل کیږي او په غیر د ټاکنو په قانون کې په اساسي قانون کې هم ذکر شوی دی اما بیا هم حسب د احوال مو کولای شو چې کاندید د حقوقو حقونو نه محروم کو مثلا د بیلګې په توګه په دغه مخ کې د وخت نه کمپاین کې غیر د دونه چې کاندید 50 زره 50 زره ته یو لکه پورې جریمه شو 15 ورځې د کمپاین د حق نه محروم شو لاس ورځې د کمپاین د حق نه محروم شو
ولته نظارت مشکل ده څوک به نظارت وکړي چې دغه محروم شوی
په خپل کمیسون خلک خدا خدای کمیسون او د دوړو کمیسون د سې وظیفه نه ده چې په تنهایی د دوی د توان ولري او یا هم وتوانیږي چې د وظیفه تر سره کړي د محترم ناظر نهادونه چې د موسدی خلک د موسد چې د مدني ټولنه چې د سیاسي ګوندونه چې دي دغه ټول باید ناظر وي د انتخاباتو او په انتخاباتي پروسه باندې
رشید صاحب په دې برخه کې قانون سته طرز عملونه لایحه ارڅسته په خو هم د شین او خو به هم تخلفات لیدل کېدل په دې برخه کې افغان حکومت په ځنګړي توګه انتخاباتي شکایتونو کمیسون دا ورته اول چې د قانون تطبیق په دې برخه کې پلی کی
خامخه ستونزې ست په دې برخه کې یو خود شکایت کمیسون یعنی سرتاسری پوښتته اوس دی ولایتي کچ باندې دفترونه لري ولې دا چې د ولسوالۍ په کچ باندې یا خپل فعال ناظرین ولري په سیمو کې چې ټول مسائل مستند سازي کړی هغه بیل بس دی موږ همکاران یعنی پولایتونه که پټوره معنا باندې شکایت کمیسون سره همکاري لري موضوعات سره شریکوي او موږ په دې ولایت کې نه د کار لپاره څه هم خوشاله یو اده قلب بګم کار موږ تر پورې کې چې په ځینو ولایتونو کې شکایت کمیسون ډېر قوي چلند کړی دغه موضوعات سره ول په ځینو ولایتونو کې بیا هم وضعیت متاثر لمغه د ولایت له حالات څخه ده زورواکي فرمانساله او څوک چې په نهادونو باندې برلاس دي ګواښونه تر سره کې باید وایي چې د کار د کار لپاره یو لوی ستونزه یو لوی خند ګرځیدلی شي ولې په ټوله کې موږ همکاري او همدارګه کمیسون سره همکاري کړی ده بیا هم باید وایي چې دلته خپل کاندیدان قانون ته غاړه کې نه دي او د دې پلویان مراد نه کې د ټول لوایح او نافذه قوانین بیا هم د ګډوډۍ او د تخلفات او کچه بوچته وي او شاید موږ نه توانیم 100% د ټول موضوعات د سیاغه عادلانه او په ټول کې قانون حکم کې هغه تر رسیدګي وکړي ځکه چې اوس کابل کې تاسو وګورئ د ښار کې یعنی د وضعیت کوم حالت کې ده دا به سره کوم تاسو ټول مستند کې دغه پر رسیدګي وکړي دا یو کاندیدان تقریبا 300 کاندیدان دي دوی هر یو خپل ساته باندې مشکل لري او ستونزې لري نو رسیدل د ټول په څیر دا ستونزمن ده موږ یو بل بحث کې اداقل ستونزې لرو هغه دوی لګښتونه دي قانون لایحه د لپاره یو سخت جوړ کړی دی چې هغه باید مصرف دغه پرته نشي ول دغه څه چې موږ سارو یعنی په ډاټ سره ویل سم چې ځینې کاندیدانو هغه سقف حتی په دغه درسلو ورځ کې پوره کړی دی حتی لغره پرته وخته دي ول د شو میکانیزم نشته چې دغه مخنیوي کې ډاډه تری وکړي کنټرول کړي او واقعا دغه مصرف دغه لپاره چې لایحه ټاکلې ده هغه مراعات شي بل دغه د پیسو د سرچینو راتګه ده د پیسې حکومت کېږي ځینې خو په خا کې قراردادونه نیول دي خو کارونه کړي شرکتونه جوړ کړي دي بعد بل ولی ځینې اصلا مولونه دي چې دغه سرچینې منابع د حکومت کې وي ال قانون وایي څوک چې له خارجي چنلونو څخه پیسې ترلاسه کوي هغه ټاکنیز جرم ده
په دې برخه کې تاسو شکایتونه سب سوي تاسو
موږ ته شکایتونه نه زموږ همکاران چې داسې موضوعات ګوري د شکایت کمیسون سره شریکي موږ حق ته اعتراض او شکایت نه لرو
اما رسنې سم موادم راخستي وو په دې برخه کې تاسو د شکایتو کمیسون سره د موضوع شریک کړئ
موږ په ولادت کې همکارانو ټول شرکت کې مسون سره ارتباطات لري هر څه موضوعات چې دی ویني غوښ شریکی وي ولی دغه سرچینې کوم چې تر اسکی دی موږ لپاره د نهادونو لپاره اصلا د تثبیت وړ نه دي چې دا پیسې دوی کومه کې خو هر څوک وایي چې دا ماته ملګری کومک راک موټر فلان راک او نه پیغام دفتر فلانی راتنی ولی دا په دغه شکل باندې ولی پیسې نه دا دری واقعا دغه انډیوال ورکړي دي د چا ورکړي دا نه مالی میږي
په دې برخه کې اغلی اقمل تاسو څه اقدام کړی دا یعنی د پرسنۍ کې راغلي د جنې موسسې ستاسو کورنۍ نوم یې ورکړی اصلا بهرنۍ موسسې د کانتینو سره ځانګړی پاموړ مالی مرسته کې په دې برخه کې تاسو څه سبسوي دي سره او اقدام به مسوي کچې سره سبسوي
دا څه په مالی موارد کې خو متاسفانه تر اوسه دا څه موارد مخته نه دی غلي او د رسنۍ نامو هم غوښته نه ده چې چیرته دا څه موارد د دوی مسند سازي کوي او ورسره موجود وي نو لطفا یې د موږ سره شریک او کېدل شي هاته چې خلک او هاته نه هدونه یعنی نه دونه او خلک دواړه دغه حق د شکایت لري چې شکایت وکړي په ورته موارد باندې او حتی د غیر د بیرونی سرچینو او نهادونو نه په خپل سیاسي ګوندونه دغه اوس په برلا توګه باندې ته ډیر شو زرو څلوېخت او زرو پنځوس او زرو ډالر پورې دغه نوماندان چې دی په اصطلاح زر خرید اخستی دی مقصد په هر ولایت کې یو څوک پیدا کړی دی او درولای دی دوی ته دوی په مالی شکل یعنی ته یو څوک ما پیژنې چې زه هیڅ مالی امکانات نه لرم چې دومره مصارفات وکم ما زه یو حزب نمانده کړم او ما ته ټول امکانات خصوصا مالی امکانات په اختیار کې کړی دي هېدو ګوندونه باید پښتنه وشي چې دا دومره پیسې ته اول د کومه کړی دي
د برخې تاسو مسولیت څه د مستند سازي تاسو مسولیت نه ده
خو مستندسازی دی موږ مسولیت دی موږ خپل دنده تر سره کو اما په تنهایی یعنی د اوس خلک ټول دغه وی چې دا د تاسو دنده نه چې تاسو باید مستندسازی وکړي ولی موږ پراته د خلکو د مرسته او همکارۍ نه نشو کولای ټول کارونه خپل وکړو او دومره د بشری سرچینو په لحاظ هم دومره کمیسون دومره امکانات نه لري چې په ټول یعنی دغه ټول موارد خپل موږ مستندسازی
دغه پزیکو تاسو نن په دې برخه کې لدوینه علاوه مسولیت بیا د چا ده
مسولیت خپل اول ټاکنه خپلواک میسن ده په دې نه کې چې تاسو د هر کاندید په سر یو پولیس واچوي او وګورئ چې څاسو رغوري اچانه پیسې اخلي اې د لپاره باید موږ تاسو مشخصه میکانیزم جوړ کړی وي پیسې په انتخابات کې مصرف کیږي په کوم شکل باید مصرف شي سره رقم هغه باید د کنټرول او سره لاندې وسی ګوس مثلا موږ نه هادونه یو وخت چې موږ پیسې ترلاسه کوو بانکي سیستمونه راته جوړ شوی دی په موږ هغه دی مسول نهاد له خوانه اعتبار ورکړ شوی دی بلغه اکاونټ نه پیسې موږ نه سو مصرفول نه اخسای شو اېدل لپاره که هغه لازم دی چې مخکې کمپاینونه سره کې مسوند له خوانه جوړ شوی وي او په هغه باندې دوی حاکم وي دغه سونه نه پیښ درې اوس دا ګران او ډیر سخت ده چې تاسو هر کاندې تعقیب کړئ او وګورئ چې دا چا سره ویني د پیسې له کومه کې چا باندې مصرفي خارجي ورکی داخل ورکی دا مشکل ده اوس متاسفانه
دا په سره جمع کو استاد حقمل کدره ته وای چې تاسو غاک په انوباند څه ده سپارښتنه مرته څه ده په انتخاباتي کمپاینونو کې باید کوم ټکی په پام کې ونیول شي
د هر سنه اول دوی باید مراجعه وکړي قوانینو ته لوایح او طرز عملونو ته او په بالکل واضح او روښانه توګه ټول قوانین طرز عملونه د دواړو کمیسونو د دواړو کمیسونو په سایټو کې شته دي یعنی په مغوره است چې موږ کوم تقنینی سند کوم لایحه یا کوم راهنمود کوم طرز عمل تصویب کو په کمیسون کې یعنی د یو ساعت یا دو ساعتو په ترس کې هغه باید موږ په سایټ کې کېږو نو دوی تا دیر خمرجا خمنبا آسانترین منبا ده قوانین و ده طرز العملون و ده رهنمودون و ده لوایح ده ترلاسه کول و ده دوارو کمیسونون و سایتو ندی او که چرت دی دوغونه استفاده و نکه او تا مراجعه و نکه نو بید شکه چه دی با ده سونزوسا مخامخ وی او موغ به هم مخامخ کری و خلق به هم ده سونزوسا مخامخ کری وی او ده دوی ده بباوره ای سبب ګرځیدې د باغ خپل اعتبار د خلکو په وړاندې د لاس اور کې خلک اوس تر یو بریده باندې پوي شوی دي او یو بل مسله چې زه غواړم د
وخت کم نکړ
ډیر لاند هغه ډیر خبر هغه د چې موږ خوشبختانه په ټاکنو کې به موږ د هر ولسوالۍ په سطح باندې او د هر ښاري ناحیه په سطح باندې د ټاکنیز د شکایتو د کمیسون یو ناظم ولرو او د هر د رای ورکونې مرکز په ساته باندې به یو نماینده د شکایتو د کمیسون موجود وي چې مستقیما به ما غلطه د خلکو شکایتونه تر لاسه کوي اعتراضونه چې دا سابق نه و سابق به د انتخابات او مستقل کمیسون د شکایتونه خصل چې اکثرا به مخته نرسیدل اما اوس حکومت خصوصا ولسمشر دا همکاري د موږ سوا کړل د دوی د ماشو بودیجه و منله د خلک د موږ په اختیار کې راکل استخدام د موږ په خپل کړو مونږ د موږ نماینده به د موږ استازای به هم د ولسوالۍ په ساته باندې او هم د هر مرکز په ساته د رای اچونې د مرکز په ساته موجود وي او د خلکو په خدمت کې به وي خلک اول شي مستقیما هغه خپل شکایتونه د تاوار کې مستقیما به موږ تر ورسی
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له مرستیالي حمیره حقمل او د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو یفیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید نه مننه چې په بحث کې مو سره ګډون وکړ لا اوریدونکو هم مننه کوم تر بیا اخی چاره
زما رایا زما حق
نیوند ولسوالی مواد په هند سره خلاصي وي
مونږ د میرمنې بیا هغه
میرمنې په هند رئیس د دانشا چې دغه انجن د کمیسیون
د میزان د اتوشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادي رادیو